سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال د ځای روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کولای کوم په اړه په خبرونه کو د ازبکستان د صدر اعظم د مرستيال جمشید خواجهیف په مشرۍ د هغه هیواد یو هیئت د طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ټولنیزې شبکې ایکس په خاني ټوئیټر کې لیکلي دي د 15 کسانو په دغه هیئت کې د ازبکستان د قانونو ترانسپورت او سوداګرۍ وزیران او ځینې نور چارواکي او دغه هیواد سوداګر شامل دي. په دوام کې ویل شوی دی چې کابل ته د ازبکستان د حکومت د دغه هیئت د سفر هدف د دوه اړخیزو سوداګرۍ وده، د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیتي مسایلو بحث او په کابل کې د ازبکستان د تجارتي مالونو د یو نندارتون پرانیستل دي. تر دې مخکې د ازبکستان رسنیو شاوخوا 10 ورځې مخکې راپور ورکړی و چې د ازبکستان د حکومت یو هیئت په 2 میاشتو کې د قوشتېپي کانال د اوبو پر سر د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. ازبکستان د آمو سیند اوبو ته چې د پنبې د کښت لپاره ترې کار اخلي اندېښنه لري چې ګواکې د قوشتېپي کانال د پروژې له بشپړېدو سره به د دوی په اړخ کې د دغو اوبو اندازه کمه شي. د کابل کندهار پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې د 2 کسانو د مړینې او 12 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر دولتي خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکوي چې دغه پیښه نن سهار د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د 1 درې سوه 4 ډوله مسافروونکي موټر د چپه کېدو په نتیجه کې شوې ده. د خبر له مخې ډاکټرانو د 2 ټپیانو وضعیت ناوړه بللی دی. که څه هم د دې تازه پیښې اصلي علت معلوم نه دی، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د اسرایلو جنگي الوتکو نن سهار د غزې په یو روغتون ته څیرمه هوایي حمله وکړه. د شوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې دغه روغتون له هغو ناروغانو او لسګونو زرو فلسطینیانو ډکو چې هلته یې پناه اخیستې وه. اسرایل ویلي چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې د قومندانۍ مرکز و، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. د حمله یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې برخلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د تبان د هغو شپېتو هیوادونو د استازو مننه وکړه چې پرونی په مالتا کې د اوکراین په باب د بحث لپاره راغونډ شوي وو. د جرمني خبري اژانس له مخې دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې ختمولو لپاره د اتحاد یو نښه بلل کېدای شي. زلنسکی په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دي د نړیوال قانون د ایادی او د ملګرو ملتونو د نورمونو د رعایت په تړاو به د دغو هیوادونو پیوستون اغیزناک وي. کیف ته ملري چې په دې 2 ورځنۍ غونډه کې د سولې د طرحې ملاتړ وشي. تر دې مخکې په جده او کوپنهاګن کې د غسي ورته غونډې شوې دي. او ټاکل شوی دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړ کې سبا دوشنبه له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ووزي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
افغان لوبډله 100 ورځې وړاندې پونه ته رسیدلې، هلته خپل اړوند تمرینات ترسره کړي او د دغې سیالۍ لپاره بشپړ چمتو ده. همدغه راز افغان لوبډلې په دغه نړیوال جام کې دوه سترې لوبډلې ماتې کړي چې یو دفاعي اتل انګلستان او بل هم د 1992 کال د نړیوال جام اتله پاکستان لوبډله.
سبانۍ لوبه د کابل په وخت د ماسپښین 1 بجه پلان شوې ده. دا سبا لوبه به په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه وي. افغانستان تر دې دمه 5 لوبې کړي دي چې 3 بایللې دي، خو په 2 کې د انګلینډ او پاکستان ځواکمنو لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب درته لرو. وړاندې بر سره واوري چې په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې کلونه هلته پاتې شوي دي او سوداګري لري اوس مهال په څه ستونزو کې دي؟
څلوېښت کاله کېږي، 5 کاله کېږي چې سړی هلته سرمایه بنده کړي، روزګار یې ده، ډېر خلک دي هلته چې سرمایه بنده کړي، چې په لکاو ډالرې بند کړي دي.
اوس مهال دا چې دغه افغان کډوال باید پرته افغانستان ته ستانه شي په څه وضعیت کې دی او همدارنګ دا چې د ژوند چارې به څنګه پر مخ ځي وړاندې به درته په دې اړه بشپړ راپور ولرو. خو د همدغې کډوالو په راتګ کې تر اوسه پورې څومره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي؟
روزا پوری تقریبا اتلک مهاجرت قانونی اسناد نه درلود د تیرو یوه نیمه دوه میاشتو کې له پاکستان نه وتلی دي افغانستان خو تللی دي.
اندرنګ هرات به هم ورشو چې په تیر شپې زلزله کې وزل بیا ځنې کورونه نړیدلې او خلکو ته مالی زیان اوښتی دی. اچې ولې پر لپسې په دغې ولایت کې زلزلې کېږي په دې اړه هم درته بشپړ راپور لرو. د خلکو د ژوند مو هم خبرو. په غزه کې د اسرائیلیانو همدارنګه د حماس ډلې ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات درکوو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډ خوني یو مسؤل وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور ایستلو کې هغه افغان سوداګر هم شامل دي چې پاکستان کې فابریکې او لوی کاروبارونه لري. خانجان علي کوزي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د پاکستان په څلورو صوبو کې د افغانستان سوداګر شاوخوا څلور سوه لوی او وړې فابریکې لري چې په دومره لوړه کچه شتمني به افغانستان ته په اسانه ونه لېږدول شي. تفصیل له پدې راپور کې اورو.
له پاکستان څخه هر ورځ د افغان کډوالو په زور ایستلو د دوام ترڅنګ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونی او مسول خانجان لکوزای وایي له افغان کډوالو سره به هغه افغان سوداګر هم وایستل شي چې پاکستان کې فابریکې او کاروبار لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل پاکستان کې افغان سوداګر په بیلابیلو سوداګریزو برخو کې فعال او اغېزناک ونډه لري.
د څکم څلور سوه په تعداد کې زمونږ سوداګرو وړې او غټې کارخانې په دغه څلورو صوبو کې د سند او بلوچستان او خیبر پښتونخوا او پنجاب په شمول جوړې کړې دي او د دوی لیست د جمهوریت د وخت نه زمونږ سره شته دی او دا غټې او وړې فابریکې دي چې په دې کې لوی لوی فابریکې په لاهور کې هم د غوړو او د نورو خوراکي موادو او د بعضي ضروري موادو د دوی او د دې فابریکې شته چې په خوای هم یو څه مشکل درلود.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د طالبانو له حکومت سره همغږي کړې او هڅه کوي چې د افغان سوداګرو شتمني افغانستان ته راولېږدوي، خو په خبره یې په لږ وخت کې دا کار ممکن نه دی. ښاغلی الکوزای غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت یې افغان سوداګرو ته وخت ورکړي تر څو دا ستونزه حل کړي. خو بی بی سی د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر له قوله په خپل راپور کې ویلي افغان کډوال یوازې تر 5000 پاکستانی کلدار او دغه شان 5000 افغانۍ له ځان سره افغانستان ته لیږدولای شي او د ډیرو پیسو د لیک پاړه د پاکستان حکومت پر یو سیستم کار کوي. په ورته وخت کې هغه افغان سوداګر چې پاکستان سره راکړه ورکړه لري د افغانستان سوداګرو د شتمنیو او کاروبار پر خوندیتوب اندېښمن دي. افغان سوداګر حاجي یمین چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کوي ازادي راډیو ته وویل پاکستان کې میشت افغان سوداګر بل ناچارۍ خپل کاروبارونه خراب او فابریکې به په نیمه بیه وپلوري.
واقعا دا غټه ستونزه ده. غټه ستونزه ده. څلوېښت کاله کېږي، پنځه کاله کېږي او سړی هلته سرمایه بنده کړي، روزګار یې ده، ډېر خلک دي هلته چې دوی سرمایه بنده کړي چې په لکاو ډالرې بند کړي دي. واقع چې ډېر ستونزمند کار ده، طبعاً تاثیر کوي او ډېر په خلکو تاثیر کوي او ډېر خلکو ته ضرر رسیږي.
دغه راز بل افغان سوداګر نواب حمیدی وایي ډیری سوداګر د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته ګډه سوداګري لري چې هغوی به ډیر زیانمند شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
رښتیا هم د سوداګرو او پانګوالو لپاره دا ډیره مشکله ده چې په یوه میاشت کې خپل کارونه د دیرشو څلوېښتو کلونو کارونه راټول کړي او دلته یې راوړي.
دا چې افغان سوداګر د راستنېدو او په خوندي ډول د هغوی د شتمنیو د رالېږدېدو په اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد څخه وپوښتل، خو له ژمنې سره سره یې د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې ارګ پر خپله ایکس پاڼه یوه اعلامیه خپره کړې چې په کې د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره د رئیس الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د یوه کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې اړه یوه غونډه هم وشو چې پکې د بیرته راستنېدونکو لپاره د طالبانو حکومت لخوا د امکاناتو او مرستو پر چمتو کېدو خبرې وشوې. افغان سوداګر داسې مهال له پاکستان څخه په زور د ایستنې پر مهال د خپلو شتمنیو د لیک په اړه اندېښنه ښیي چې د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت یوازې دوه ورځې پاتې دي. د پاکستان موقت حکومت ویلي که له 1.1 میلیون څخه ډېر د افغان کډوال په خپله خوښه له دې هېواده ونه وځي نو د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به یې دوی په وړاندې عملیات پیل کړي. له هغه وخته چې د پاکستان حکومت په زوره د افغان سوداګرو د ایستلو لړۍ پیل کړې هره ورځ سلګونه افغان کډوال افغانستان ته راستنېږي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې پرون د تورخم دروازې له لارې 1315 کډوالې کورنۍ راستنې شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې په تېره یوه اونۍ کې شاوخوا 8000 افغان کډوال د سپین بولدک له لارې هېواد ته راستنه شوي دي. اسوسیټیډ پریس خبري اژانس پرې د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری UNHCR په حواله ویلي دي چې د رواني اکتوبر میاشتې له 3 تر 15 نیټې لسګونه زره افغان کډوال له پاکستانه وتلي دي.
و موریدل چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ مهلت څه یوازې دوه ورځې پاتې دي. پاکستاني چارواکو له هغې مهال راهیسې چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو په اړه پریکړه اعلان کړې ده په هغه هېواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. په دې اړه نوریاس نوري په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له مرستیال میوند علني سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې اوس مهال څومره افغان کډوال په خپله خوښه یا په زوره له دې هېواده ایستل شوي دي.
زمون شخصی معلومات دی او دا معلومات من لروس به تروسه پوره تقریبا اتله کا مهاجرت قانوني اسناد نه درلود د تیرو یو نیمه ادو مې سو کله پاکستان نه وتلی دی افغانستان خو رات بلی دی او په عمومي تو کې دا یو مشکل ده چې ټول ماجدین ته دلته دی شنو شرایط دی بچ شرایط اوسه په با اساس وخت کې او جنجالونه او ژوند په خطر کې ودي راغلی دی په پاکستان تر راغلی دی شاید یو درس سره یا تلیف سره په نهایي کې ماجدین اسناد ولري دی په زرها او قسان چې زمون غادي ټول په مغه تشویش کې دی چې څه کم نه پوي دی سره بت کیږي
یو خو د تشویش موضوع ده تاسو خپل دی وی مرجی د مسول په هیڅ باندې موڅ کړی دی مثلا د دې لپاره چې د افغانانو د کډوالو د افغان ماجرینو ستونزې الته علنی کوي چارواکو پوري ورسوي نور واغه مدافع ټولونو د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری د بشري حقوقو نور ډول ته په څه ډول سمو کړی دی
موږ تقریبا درې یا څلور خاطه موږ د ملل متحد دفترونو ته د یونیچار ته او په حساب شارت د پاکستان د صدر اعظم صاحب دفتر ته وزیر صاحب داخلي دفتر ته د مهاجرینو وزارت ته د ټولو موجود سم خپل د دوه ورځې مخکې فزیکی لاړل ما او د خاتونو مخبل دي توس پر الله او د خپل د مهاجرینو مشکلات مې دي بیان کړل سم
کومه نتیجه ورکړې ده یا تاسو ته زبانی څه ویل شوې دي چې دغه ضرب الاجل به وزن دیږي تمدید به کی کڅنګ
د مخبل توس په خپل ټول کوششونه کړې دي مګر د ثقافتي وعده موږ چانه درا کړې باوجود د چار شنبه په ورځ د باندې استه چې د چار شنبه په ورځ موږ وعده کړې چې پاکستان د مهاجرینو وزیر صاحب موږ سره غږیږي او موږ سره بکینی د شورا د رهبرۍ سره چې شپږ کسان موږ کې نمونه واخیستل ټلیفون نمبر واخیستل وستای سره موږ زنګ وو تاسو سره خبري وکړه متاسفانه د مثبت خبر موږ نه لرو تاسو سره شریکو چې شورا چا وعده کړی چې موږ سره کومک وکړي موږ سره همکاري وکړي
د خپل د پاکستان د چارواکو له خوا د دغه پریکړې د عملی کېدو لپاره پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي چې ویني تاسو وضعیت څه ډول دی
به نه هات زیات فشارونه دي یو ډیر مهم فشار به زه درته وایم چې دا سره جی ټی وی نه چې پولیس موږ یې زوري سي خپل پیسو له خاطر موږ په دغه شهر کې ژوند کوو زه خپل د شهر کې ژوند کوم په 2017 کې د ملټي ګارډن د تر موږ ژوند کوو ته به د داخل تر دې سي په قناق د شپې د ماخا مخصن سهار مازیګر افغانان ګرکی او بیچارګانان نه پیسې اخلي سي حتی بعض افغانان بیچارګانان اسناد لري خو اسناد څوک ویزا او دائم بعض وخت لري بجټ کینی لکور نه تیبان دی روځي د کور دی تاګ اجازه نه ورته ورکړي اما خپل چانه 2000 چانه 5000 او چانه 6000 روپۍ اخلي سي پولیس موږ یې زوري چې هغه افغانان چې د کور نه بیرون یو سودا یو شپ سیوز دائم په ویزا او پاسپورت یې بجټ کینی دومره وخت نه وکړي چې خپل ویزا او پاسپورت را واخلي
افغان صاحب اوس دوه ورځې پاتې دي تاسو د سهیله من یاس چې دوی به د خپل پریکړه بدل کړي یا به دغه مهلت وزندوي
موږ د نن مقام هم یو غټه غونډه لرو چې د اسلام آباد د مختلفو ځایونو د مشران راغوښتي دي اوس رکینو د مشکلات سره لکو په وړاندې ته موږ امیدوار یو چې د ملل متحد له خانم سنت من خبرېږو پاکستان د دولت ویسوی چې د خپل د تصمیم دی وګرځوي او د نورو مخبر کاندي خیبر پختونخوا کې د غباز پښتون مشران په پاکستان دولت سره په ارتباطات کې دي او د ویری دي چې د باید د ماجور ته وخت ورته سي صاحب
من
دانن مخه موږ ته یو وخت غونډه لرو سي وګورئ څه کولای شو توکل په خدای
پا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال میوند علنی افغان و چې نوریاس نوری ورسره په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې وې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په هرات کې د تیر شپې زلزلې او زلبیا ځینې کورونه نړولي او خلکو ته مالی زیان اړولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو جیولوژیکي سروې ادارې په خپلې ویبپاڼه لیکلي، تیر شپه نږدې 19 بجې د رښتر په کچه 15 درجې زلزلې د افغانستان لویدیز لړزولی دی. که څه هم طالب چارواکو په هرات کې د تیر شپې د زلزلې د ځانې او مالی زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه کې خلک وایي لا ویره ډېره شوې ده او یو شمېر نیمه نړېدلې کورونه چې تېرو زلزلو تخریب کړي وو لا پسې ویجاړ شوي دي. تفصیل امید صحیح مل اورو.
د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د تیر شپې زلزلې یو شمیر هغه کورونه چې په پخوانیو زلزلو کې نیمه تخریب شوي وو بشپړ ویجاړ کړي. د امریکا متحده ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي، تیر شپه نږدې 11 بجې 20 دقیقې د رښتر په کچه 15 درجې زلزلې د افغانستان لویدیز لړزولې ده. طالب چارواکو په هرات کې د تیر شپې د زلزلې له امله د ځانی او مالی زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو په سیمه کې زلزله ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تیر شپې زلزلې ټکانونه زورور وو او دوی بیا مجبور کړل چې د خپل کورونو ووسی. مرمن حیدری چې د تیر شپې په زلزلہ کې کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی ازادي رادیو ته وویل، په خوانیو زلزلو یې د کور په دیوالونو کې لوی لوی چاودونه راوستیو، خو د تیر شپې زلزلې کور بشپړ ویجاړ کړی دی.
زموږ کور چې په تیرو دوو زلزلو کې چاودلی و اوس ویجاړ شوی دی. نه یوازې موږ بلکې ټول هرات له خطر سره مخ دی. هر شپه له ویرې په سړکونو پراته یو، له بده مرغه د خوراک لپاره څه نه لرو. اقتصادي ستونزې ډېرې شوي دي، نارینه مو بیروزګاره شوي، کورونه هم ویجاړ شوي او له ویرې کور ته څوک نشي تللی.
د هرات یوې بلې اوسیدونکي چې د نوم له خودو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل، د تیر شپې زلزلې خلکو ته بیا ډیر مالی زیان اړولې دي.
هو، بیا خلک ډیر تاوان کړل. هغه کورونه چې په خایل لک څه درزونه کړي وو اوس بيخي لوی چاودنه کړي دي.
روسیو درې ونیو کې په هرات ولایت کې درې زورورې زلزلې شوي او تر خوای ډیر شمیر نور ټکانونه هم هیڅ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې تر 2500 څخه زیات کورونه چې ډیرې د هرات په انجیل او زندجان ولسوالیو کې دي په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا ډیر زیان من شوي دي. خو په داسې حال کې چې په هرات کې هوا سړه شوې ده، لا هم ډیر شمیر کورنۍ په خیمو کې د سړک پر غاړه او په ولسوالیو کې په ډاګونو کې شپې ورځې تیروي او له ویرې خپلو کورونو ته نستنی کی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په هرات کې د زلزلو له امله د اغیزمن شوي یو شمیر 1450 تنه خه یو زیاتوي. له دې ډلې تر ټولو اغیزمن شوي 1400 کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې لومړیتوب ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. روسیه له هغه چې د اسرایلو صدر اعظم په غزه کې د جګړې دویم پړاو اعلان کړ، نن هم د اسرایلو جنگیال وڅکو پر غزه هوایي حمله کړې دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله بیلابیلو ادارو د بشري ناورین په باب خبرداری ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار د غزه یو لوی روختون ته چیرمه هوایي حمله وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې دغه روختون له هغو ناروغانو او هغو لزګونو زره فلسطینیانو ډک و چې هلته پناه اخیسته و. اسرائیل ویلي چې تر روختون لاندې د حماس ډلې د قومندې مرکز و، خو په دې باب یې نور جزئیات نه دی ورکړي. دا حمله یو ورځ وروسته له هغې کې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس ډلې خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. اسرائیل نن یکشنبه هم په غزه کې خپلې حملې سختې کړي او له ملکیانو یو غوښتنه کړې ده چې جنوبي سیمو ته ځانونه ورسوي. د رواني وژونکې جګړې د ختمېدو لپاره د اوربند له غوښتنو سره سره د جګړې شدت کم سوی نه دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن یکشنبه خبرداری ورکړ چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې وضعیت په چټکۍ د خرابېدو خواته روان دی. ګوترش د نیپال پلازمینې کټمندو ته د سفر پر مهال ویلي، تر دې شېبې په غزه کې وضعیت د خرابې خواته روان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي، اسرائیل په بشري لحاظ په جګړه کې د وقفې راوستلو پر ځای چې نړیواله ټولنې ملاتړ کوي خپل پوځي عملیات لا شدید کړي دي. په همدې اړه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم نن په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی د اسرائیل جنایتونه له سرو کرښو اوښتي او دا کار ټول کسان اقدام ته هڅوي. هغه لیکلي چې واشنگټن له خلکو غواړي چې اقدام ونه کړي، حال دا چې خپله د اسرائیل پراخ ملاتړ کوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې د نه زغمل کیدونکي کړاو په باب خبرداری ورکړی دی. په داسل کې چې اسرائیل ویلي جګړه دویم پړاو ته داخله سوې، ملګرو ملتونو ویلي چې ممکن په زرګونو نور ملکیان هم ووژل سي. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل حمله وکړه او 1400 کسان چې ډیری ملکیان وو ووژل او 210 نور کسان یې یرغمل کړل، اسرائیل د غزې سخته بمباري پیل کړه. د فرانسې خبري ایجنس د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکړی چې له هغې راهیسې چې پر غزه د اسرائیل حملې پیل سوي، 300 زیات کسان وژل سوي چې نیمایي ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشري میریانا سپولیاریک د جګړې له ټولو لوریو سمدلاسه د شخړې کمولو غوښتنه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم ورشو نورستان ته. په نورستان کې طالب چارواکي وایي چې د یاد ولایت دوه پولیسوالۍ کې د محب الله په نوم د مقامت جبهې پورې تړلی قومندان وژلی دی. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي محب الله په جمهوریت کې د محلي پولیسو قومندان او له هغې وروسته یې کومې وسلوالې ډلې سره اړیکې نه درلودلې. تر اوسه د طالبانو مخالفې جبهې د قومندان محب الله د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په نورستان کې واکمنو طالبانو په یو خبره کړي خبر پاڼه کې دا وکړي چې تیر مازیګر د دوی استخباراتو د دوه بلوسوالۍ اړوند په بجګل دره کې پوځي عملیات ترسره کړي او پکې د محب الله په نوم د مقاومت جبهې یو تن قومندان وژلی دی. خو د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې محب الله په جمهوریت کې د محلي پولیسو قومندانو او وسی هیڅ چا سره اړیکې نه درلودلې. د بجګل دری یو تن اوسیدونکي چې د موضوع حساسوالی په وجه له نوم خودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل قومندان محب الله د جمهوریت له سقوط وروسته په خپل سیمه کې عادي ژوند کولو، هیڅ وسلوالې ډلې او یا هم د طالبانو د حکومت مخالفینو سره یې اړیکې نه درلودې او یوازې په بجګل دره کې دشته قومي اختلافات او ښکار شوه دي. د هغه په وینا چې د طالبانو په ډزو کې د محب الله بل ملګری هم وژل شوه او دوه ماشومان ټپین شوه دي. تر اوسه طالبانو د ماشومانو د ټپی کېدو او د بل کس د وژنې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم د مقاومت په نوم جبهې د قومندان محب الله د وژنې په غبرګون کې کوم نظر څرګند کړی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس به هم د افغانستان په شمال کې تخار ولایت ته ورشو. د تخار د چا ابلس ولې یو شمیره کاروندګر وایي چې په بازار کې د خټکی او هندوانو ټیټ نرخ او ترڅنګ د سړو خونو نشټوالي لامل دوی له هندوانو څخه شیرنی او داسې نور خواږه جوړوي چې د ژمي په موسم کې ورنه استفاده کېدلی شي. د دې ولس ولې کاروندګر پر اړه وندو چارواکو غا کوي چې د دوی شته ستونزې ته رسیدنه وکړي ترڅو د سوداګرو په بخښنې سره ترڅو د کاروندګرو اقتصادي ستونزې ورسره هوار شي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې ورو.
د تخار د چابلس ولې بزګران له تازه میوو څخه ډول ډول خواږه خواړه جوړوي. د چابلس ولې د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار شمال لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو سین بهیږي. د نوموړي ولسوالۍ کروندګر پر للمي ځمکو پر نورو غلو دانو سربیره خټکی هندواڼې کری او دغه راز د انګورو باغونه هم جوړ کړي دي. د چاب یو شمیر کروندګر له خټکیو، هندواڼو او حبوباتو څخه ډول ډول خواږه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. څلوېښت کلنه حسنه چې په خپلې کروندې کې کار کوي هغې ازادي راډیو ته وویل:
موږ د خټکیو او هندواڼو نوموړی فصل په بازار کې پلورو او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوو او پاتې فصل د خزان په سر کې راټولوو. له هندواڼو څخه شیرنی، تورې یا قره کلچې جوړوو او د خټکیو مغز وچوو، هم په بازار کې پلورو او هم خپله ورڅخه د ژمي په موسم کې ګټه اخلو.
د دغه ولسوالۍ یو بزګر شریف الله لګیا د هندواڼې ټوټه کوي او یو لوی دیګ ته اچوي تر څو د هندواڼو مغز څخه ځانګړي شیرني جوړه کړي. دا چې دغه شیرني څه ډول جوړیږي شریف الله ازادۍ راډیو ته وویل:
چل سر تربوز یک سر شیرني شو شو
په دې خاطر چې حاصلات ځای د شي نو له هندواڼو څخه شیرینی او کلچې جوړوو. لومړی هندواڼې ټوټه کوو، هغه بیا یو لوی دیګ ته اچوو او لاندې پریمانه اور بلوو تر څو هندواڼې په خپلو اوبو کې وایشیږي او په پایله کې شیرینی یا جوخه تولیدیږي. له څلوېښت منه هندواڼو څخه یو من شیره یا جوخه تولیدیږي. یو اندازه خپل خوراک ته ساتو او پاتې په بازار کې پلورو.
د چاب ولسوالۍ یو بل بزګر زمردین وای د سړو خونو نشتوالي لامل دوی اړ کیږي چې له هندواڼو څخه شیرني جوړه کړي او خټکی وچ کړي.
خربزه چای وخت فاصله شمې برایا دوه وخت دره.
زموږ د خټکی او هندواڼو حاصلات د وړي په پای کې سمر ترسيږي او بیا په بازار کې هم په سم نرخ نه پلورل کیږي او سړی خونی هم نه لرو چې هغه وساتو. نو اړ کیږي چې له هندواڼو څخه شیرني یا زوخه جوړ کړو او خټکی وچو په ژمي کې په بازار کې پلورو.
د چاب ولسوالۍ د کرنې مدیر نوید الله وای دوی د کروندګرو شته ستونزې لاړوند ریاست سره شریک کړي او تم لري چې ورته رسیدنه وشي.
موږ تیر کال د دې ولسوالۍ له کروندګرو او بڼوالو سره د اصلاح شوو تخمونو، د نباتي امراضو او افاتو د درملو مرسته کړې وه او لامل یې سږ کال په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
د چاب ولسوالۍ خلک پر بڼوالۍ، کرنې او مالدارۍ سربیره د لاسي صنایعو په تولید کې هم ښه مهارت لري، ځکه د دغې ولسوالۍ چپنې، جیلکې، شالونه، خولۍ، ګیلیمونه او د کالویو ټوکر یا الچه په شمال ختیځ ولایتونو کې له خاص شهرت څخه برخمن دي او د ځایي اوسیدونکو اقتصاد په همدې لارو چارو تړلی دی.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد ملا هلمند نوزاد څخه زما له نظره کوم مهاجرین چې راستنیږي یا راستنه تو ته مجبوره کیږي چې راستنه سي خپل هیواد ته د ایران او پاکستان سره، نو دا چې دی دا یقینا بوج دی پر افغانستان باندې، خصوصا پر ولایتي مراکز باندې چې په هیواد کې وچکلی هم ده. د وچکلی له کابل هم د کلو سو ولسوالۍ سره خلک د ولایت مراکز ته مراجعه کړي ده هم ځي. نو باید امارت اسلامی او مثلا د تجار او کارپوهان انجنیرانو په همکاري په مشوره سره باندې چې نوی ښارګوټي افتتاح سي، د مثال په توګه د لشکرګاه سره د دورایي خواته دلته نایسراج په سیمه کې دلته یو ښارګوټي لشکرګاه ته نږدې افتتاح سي، دا سکندر ته نږدې د سپین بولدک پر لار باندې، د حیرتان دغه اسلام کلا او هرات تر مابین نور داسې نیمروز خوا کې، چې دا به دغه مهاجرو ته نمرې ورکړي سي، ښارګوټي نور د یوشتمې پیړۍ مطابق پلان سي، صنعتي او تجارتي او د مارکیټونو په شي کې وي. نو دا خلک به خپل هم بعضې وسلې د کدلی سي چې ولري چې یو خټین کورونه جوړ کړي، او بیا که خلک چې ډېر ناتوانه وي هغه د نړیوال خیریه ټولنو څخه غوښتنه وسي چې دوی ته یو خټین کورونه یو سرپناه جوړ کړي.
د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته اوومه ورځ خپرونه لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. په بخښنې سره چې موږ نشو کولی چې خبرونه په دویمه برخه کې ولرو، نو همدې سره زموږ دغه دومې ورځې خبرونه پیلیږي. تاسې د غوښتنه کوو چې د خبرونه موږ سره واورئ.
وما ورس دا ونی مهمو پیخو تا کتن
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو لیدونکو سلامونه او د تیری ونی خوشاله مدوامدار زه سید شنوارم او په یو بل و مورس کې مو د ونی لتهودو مسایل او موضوعات سره هرکلی کوم. دا ونی د افغانستان د کرکټ بریا ولسی خوخی او سیاست سره ګډ کړل. زموږ د خبرونه ډیره برخه هم دې ته ځانګړې ده. خو کرا سره پاتې شوي نو خبر بشي چې ایران کې د افغان کډوالو څه حال دی، سیاستوال د کرکټ په اړه څه وایي، او برېټانیا په جادو او کوډو کې ماسټري پیل کړي خو هلته په یو ښوونځي کې